قبل کده ما شام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې ما شام نه خبري مجله کې به ووري چې د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر سوی او وسلوال مخالفین باید ګټه ترې واخلي. د ازادي راډیو درنو دوستانو د مجله از فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. نور راپورونه هم لرو خو وروسته به یو واوري په سر کې اجمالاً د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د رئیس پر کور د بمی برید په اړه څېړنې کوي. د ترکیې ولسمشر وایي هغه سعودي خبریال په اړه چې په مرموزه توګه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګرۍ کې وژل شوی د څارنوالۍ د وروستي رپورټ په تمه دی. او د پاکستان ستره محکمه د هغه عیسوي ښځې د استناف پر غوښتنه غور کوي چې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکومه ده. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د رئیس پر کور بمی برید کې د ښکېلو کسانو د نیول لپاره څېړنې پیل شوې. د دې وزارت ویان نجیب دانش ازادۍ رډیو ته وویل
پولیس ما د محل رفته قضیه را همجانبه بررسی کردیم.
ښاغلی دانش ویل پیښې وروسته پولیس سیمې ته رسېدلی دي. پیښه یې څېړلې. نننۍ کمرغه چاته په پیښه کې زیان نه دی رسېدلی. ډېر کم زیانونه اوښتي. موږ هڅه کوو چې د پیښې عاملان پیدا کړو. تیر شپه دوه بجې نه څرګنده وس کسانو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د بشر پر کور دوه لاسي بمونه ورغورڅولي. د کورنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د انتخاباتو د کمیسونونو د کارکونکو او کاندیدانو د امنیت ساتل د دې وزارت په لومړیتوبونه کې دي. نوموړي وویل په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یو شمېر اشخاصو نومونه د ولسي جرګې د کاندیدانو له لومړني لیست ایستلي او ویلي دي چې یو شمېر نور نومونه به هم د کاندیدانو له وروستي لیست څخه وباسي. چارواکي وایي په کندهار او روزګان کې په بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو ته درنه برګ ژوب لاړولې ده. په جنوب کې د 215 متم کلي اردو ویان تورن احمد صادق عیسی وایي د عملیات د کندهار په خاکریز او د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د ملي اردو د مزکنۍ او هوایي ځواکونو لوري شوي.
خاکریز ولسوالۍ په مروتاتو کې عملیات ترسره کړه. په نتیجه کې شپږ تنه وسلوال ترګر وژل شوي دي او 19 تنه ټپیان شوي دي. همدارنګه د روزګان ولایت د ترینکوت کفترخانه په ساحو کې هوایي ځواکونو عملیات ترسره کړه. په نتیجه کې درې تنه وسلوال ترګر ووژل شو او څلور تنه ټپیان شو. همدارنګه د خاص روزګان په مربوطاتو کې افغان هوایي ځواکونو عملیات ترسره کړه. په نتیجه کې دوه تنه ترګر وژل شوي دي.
نوموړي په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د زیان په اړه څه ونه ویل، خو د بل ولایت میدان وردګ نه په ورکړل شوو رپورټونو کې د ولایتي شورا د غړو له قوله ویل شوي چې دغلته د وسلوالو طالبانو په بیلابیلو بریدونو کې لږ تر لږه 22 تنه افغان سرتیري وشل شوي. دا جوزجان د قوشتېپې ولسوالۍ مرکز ته نږدې پر یو شمېر حکومتي پوستو د طالبانو په ډله ییزو حملو کې بیا و امنیتي سرتېري وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. دا خبره د جوزجان د امنیت امیر کمال الدین یاور ازادۍ رډیو ته تایید کړه. نوموړي وویل چې په سکوت شوو پوستو کې د ملي اردو پوسته هم شامل ده، خو زیاته یې کړه چې د بیرته نیول لپاره یې هڅې پیل شوي.
وضعیت تحت کنټرول نیروهای امنیتی قرار دارد.
دوی وضعیت وسط امنیتی ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. موږ له مرکز څخه کومکي ځواکونه هم غوښتي او هغوی زموږ غوښتنه منلی. ډېر ځل به کوماندو ځواکونه سیمې ته ورسیږي او د اندېښنې وړ څه نشته. نوموړي وویل چې په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي، خو د شمېر په اړه یې څه ونه ویل. دا پاکستان ستره محکمه د هغه عیسوي ښځې د استناف پر غوښتنه غور کوي چې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکومه شوي. د پاکستاني مطبوعاتو په وینا دا به د سترې محکمې لخوا د دې قضیې په اړه وروستۍ بیا کتنه وي. د پاکستان د سترې محکمې درې قاضیانو نن د آسیه بیبي په نوم د دې ښځې د مدافع وکیل څرګندونې واورېدې. نوموړي په 2010 کال کې په اعدام محکومه شوي. د آسیه بیبي مدافع وکیل د هغه کسانو د څرګندونو په اړه شکونه راپورته کړل چې دا میرمنې مقدساتو ته په سپکاوي تورنه کړي. آسیه بیبي چې د څلورو ماشومانو مور ده پرې لګېدلې تورونه یې رد کړي دي. د ترکیې ولسمشر وایي د هغه سعودي خبریال په اړه چې په مرموزه توګه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګرۍ کې وژل شوی د څارنوالۍ د وروستي رپورټ په تمه دی. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په دې اړه وویل د وایي چې د ترکیې د ولسمشر په توګه دا موضوع زه خپله تعقیبوم او د څېړنو نتایج به ټولې نړۍ ته وړاندې کړو. جمال قاشق چې د سعودي عربستان تابع او خبريالو چې د ریاض پر پالیسوي سخت انتقادونه کول. نوموړی د اکتوبر په 2 نیټه د ځینو استادو ترلاسه کول لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته لورتګ وروسته ندرک شو. د ترکیې د حکومت یو سرچینې روجرز خبري اژانس ته ویلي چې جمال په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې دننه وشل شوی دی. او د اقلیم د بدلون په اړه مخکښو څیړونکو خبرداری ورکړی چې د نړۍ د تودوخې په لوړېدو کې د خطرناک زیاتوالي د مخنیوي لپاره چټکو او پراخو اقداماتو ته اړتیا ده. د اقلیم د بدلون په اړه څو حکومتي د نوبل جایزې ګټونکي آیت ویلي که په اوسنۍ اندازه د ککړو ګازونو تولید دوام وکړي نو تر 2030 میلادي کال پورې به د نړۍ په تودوخه کې د سانتیګراد په حساب یوه نیمه درجه زیاتوالی راشي. د جنوبي کوریا په انشیون ښار کې د یو کانفرنس په پایه کې د آیت په وړاندې کړي رپورټ کې ویلي که د نړیوالې تودوخې لوړېدو په اوسنۍ کچه دوام وکړي نو د 2030 او 2050 کلونو ترمنځ به د سانتیګراد په حساب نړۍ یوه نیمه درجه نور هم توده شي. دا خبر
دوستان او پدې خبری مجله کې به دغه مطلب وورید. افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي چې د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی او اصل مخالفین باید ښه ګټه ترې واخلي.
باور داریم که انشاءالله کار جدی و متمرکز روی پروسه یک زمینه و یک فرصت خوب است و امیدواریم که طرف مقابل هم از این فرصت استفاده کنه.
د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال هیله شوه چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټورې تمام شي.
د دې چانس په دې برخه کې څه دی چې یو خو د امریکا په دولت کې هلته پوره اثر رسوخ لري او د بل خوانه دلته په افغانانو کې د دې شناخت ډېر زیات دی. انشاءالله دا خبره په نړۍ سره شي.
د میدان وردګ ولایت سیمه ایز چارواکي په دغه ولایت کې د سباندې شلو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره کوي. د خبري مجله متشپژنې موجود ده له ازادي راډیو سره اوسئ. د افغان حکومت اجرایه رئیس وای د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی او وسله وال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. عبدالله د څرګندونې نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وکړې. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سره د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې وکړې. ناجیه صاپی په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا له هڅو ملاتړ کوي. وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی او وسله وال مخالفین باید له رامنځته شوي فرصته ښه ګټه واخلي. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل
د دې ترڅنګ چې موږ د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له تمرکز او اساسي هڅو ملاتړ کوو، باوري یو چې دا پروسه د افغانانو او نړیوالې ټولنې په ملاتړ جدي او په متمرکزه توګه به مختزي، او موږ هیله مند یو چې د سولې د خبرو اترو لپاره له برابر شوي ښه فرصت څخه مقابل لوری هم ښه ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره د افغانستان په رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې کړې. کابل ته له سفر د مخه ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره هم لیدلي، خو لا معلومه نه ده چې په دغه لیدنه کې په کومو مسایلو خبرې شوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی سیمې ته د خپل لس ورځني سفر په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته هم سفر وکړي. وشپېته کلن زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر په توګه د 2003 میلادي کال نه تر 2015 میلادي کال پورې د طالبانو له پرځېدو وروسته په جریانونو کې اساسي رول لوبولی. د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي پتوګا له ټاکنې ورسته د کابل ته د خغلی خلیلزاد لومړی سفر دی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي ویل چې د سولې لپاره رواني هڅې هیله بخونکې دي، خو ټینګار یې وکړ چې باید په دې برخه کې عملي کار وشي.
کار ترې واړو که چیرې یوازې موږ خوشبین واوسو، عملي کار ترې ونه وسي، څو کاله کېږي د سولې په مورد باندې ډېر بحثونه سوی، ډېر جلسې، سفرونه ډېر زیات سوی، مګر متاسفانه تاسو شاهد یاست چې تر اوسه پورې یو ذره هم موږ کوم لاسونه نه درلود.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه د زلمي خلیلزاد هڅې به د افغانستان پر وضعیت مثبت تاثیر ولري. له دې ډلې یونس فکور ازادي راډیو ته وویل چې دوی تمه لري دا ځل به زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د سیمې استخبارات قانع کړي چې یو سوله ییز افغانستان د سیمې په ګټه دی او باید په دې برخه کې ټول په شریکه مرسته وکړي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې خو موارد لري، بل خو د افغانستان د سولې علي شورا هم هیله ښیي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد حاتیبه د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټورې تمامې سي. زموږ همکار محمد واصل وصال د افغانستان د سولې علي شورا لمرستیال عزیز الله دین محمد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ښاغلی خلیلزاد به تر کومه وتوانېږي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالیتوب ته ورسوي.
دا خو یو حقیقت دی چې د افغانستان موضوع ډېره پیچلې ده او ډېره درنه ده او ډېر وخت هم پرې ورته مشکلات زیات دي، خو د ده چانس په دې برخه کې ځکه زیات دی چې یو خو د امریکا په دولت کې هلته پوره اثر رسوخ لري او د بلې خوانه دلته په افغانانو کې د ده شناخت ډېر زیات دی. مخکې هم څو دورې کار کړی دی، پخوا د هغې نه هم د هجرت په وخت کې هم جهاد په وخت کې هم رابطه وه، نو په دې اساس باندې اوس کوم سپیچ د دې کار ته ګمارل شوی دی، نو دی په یقین لرم چې په ډېرو دغو خلکو کې دی معاشریت به ده زیات وي، خو البته بیا خو د امریکې د حکومت همکاري، د افغانستان د حکومت همکاري او زموږ د ملت ټول سره لاس یو شي، نو انشاءالله دا خبر په نړۍ سره شي.
خلیلزاد د امریکای ځنګړې استازي د افغانستان ته د سولې بهیر رهبری مخته وړي، څه فکر کوئ چې خغلی خلیلزاد به وتوانېږي چې د سیمې هیوادونو ته قناعت ورکړي، نړیوال ټولنې ته هم قناعت ورکړي او په څنګ کې وسلوال مخالفین چې په افغانستان کې جګړه کوي هغوی ته هم قناعت ورکړي تر څو راشي دلته د سولې د بهیر سره مرسته وکړي او دوی بالاخره د مذاکراتو میز ته کښېني؟
یو خبر د څو کوم چې څنګه افغانستان وروسته د سولې ته لري او د دې څخه څه چې اوس خارجي قوتونه چې د امریکا قوتونه دي په افغانستان کې واخلي او د جنگ کې ښکیل دي، نو کله چې د امریکای حکومت رښتینی تصمیم ونیسي نو خپل نمایندګۍ ته صلاحیت ډېر ورکړي، هغه ته به امکانات زیات په لاس کې ورکړي او خپل اراده به مسغه درست اراده مو مخلي، او بیا زه یقین لرم چې د طالبانو لوری هغوی هم د روغ جوړې دپاره به ډېر تردید ونه لري. د سیمې په حساب باندې دومره ویلی شو چې دی خو البته افغان دی، ځینې د افغان ده، نو په دې حساب باندې به شاید ځینې ځینې ورسره حساسیتي نه وي، خو دی دا مهارت لري چې اوسي کولی چې هغو ته هم دا قناعت ورکړي چې مسلمشوي هېوادونو ته چې په افغانستان کې سوله راځي دا د پاکستان، د ایران، د زموږ د شمالي ګاونډیانو هېڅ هم په تاوان نه دی، نو یقین لرم چې هغو به هم دا خبره سره ومني.
په دې برخه کې افغان حکومت څه ډول رول باید ولوبوي، ورسره د سولې علي شورا څه ډول رول ولوبوي چې دغه پروسه بریا ته ورسیږي؟
نو هغه خبره دا ده چې دوی د سولې علي شورا سره نږدې رابطه ولري، نږدې کار وکړي، او همداراز د افغان حکومت دپاره هم دا ښه ده چې د هغو څومره جنګ کېږي او څومره مینه چېږي او بې ثباتي ده او د ټولو دغو د پرمختګونو د اقتصادي پرمختګونو مخه ډب ده د همدې جنګ د وجې نه، نو د افغان حکومت دپاره هم دا بهترین چانس دی چې سره ګډ کار وکړي او د او خو د اصولو په وسیع لارو باندې
د افغانستان د سولې د علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمدو.
سوله او ملي یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د میدان وردګ ولایت سیمه ایز چارواکي په سید آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د څه باندې شلو افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا د وژل شویو افغان سرتیرو شمیره تر دې کمه یادوي. شریف الله شرافت په دې اړه جزئیات راکوي.
د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا مسولین وای وړ مشفه د دغه ولایت پر سید آباد ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په ډلیز برید کې د یادې ولسوالۍ د امنیه کومندان په ګډون 22 افغان سرتیرو وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان دي. د یادې شورا رئیس مسعود شنزی د دوشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د یادې برید پر مهال د دغه ولسوالۍ د ملکی ادارې 8 تنه کارکونکي هم ژوندۍ لزان سره وړي. نوموړي وایي د یادې ولسوالۍ د سکوت لامل د افغان پوځیانو ترمنځ نامژغي وه
چې 22 کسان شهیدان لیست متراغلی 22 کسان شهیدان دي ښه سربازان د پولیس ملي او پولیس محلي دواړه په شمول د 4 نفرو د افسرانو منصبانو او په دې دون الله 35 کسان چې دي لادره کړي چې هغه معلوم نه دي مړه ژوندی معلوم نه دي تر اوسه پورې حال نه دي معلوم شوی چې هغه چیرته دي. دا د ولسوالۍ د سب تحول نفوس د دوو ادارو کسان دي. دا اته کسان دي. دا کسان تر اوسه پورې خوشي شوي نه دي، تر اوسه پورې راغلي نه دي، تر اوسه پورې معلوم نه دي خو ژوندي به وي، یعنی احتمال د ژوندیتوب دی.
د والی ویان عبدالرحمن منګل بیا دا نه مني چې یادي ولسوالۍ سکوت کړي وي. نوموړي وایي افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو دغه بریدونه پر شاتم بولي او د یادو بریدونو پر مهال د وسلوالو طالبانو د یو شمیر مهمو قمندانانو په ګډون 25 وسلوال طالبان وژلي او یو شمیر نور ټپیان کړي. منګل وایي د یادو بریدونو پر مهال د یادي ولسوالۍ د امنیه قمندان په ګډون شپږ افغان سرتیري هم وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان دي. نوموړي دا نه مني چې په یادو ولسوالۍ کې 22 افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته وي.
شاوخوا 25 وسلوال طالبان وژل شوي او 25 کسانو کې څو مهم کسان د وسلوال طالبانو یو قمندانان به هم پکې شامل دي. اما بدبختانه باید ووایم چې په دې جګړه کې سمنوال سید نظر افشار هاشمي سره د خپلو شپږو ملګرو شهیدان شوي او شاوخوا 5 زخمیان لرو.
د کورنۍ چارو وزارت بیا تیره ورځ د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال رسنۍ ته وویل چې هلته د یادې ولسوالۍ د امنیه قمندان په ګډون 14 افغان سرتیري وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان دي. د ولایتي شورا رئیس دغه راز زیاتوي چې دغه ولایت د میرداد ولسوالۍ لا اوس هم د وسلوالو طالبانو سره ده او لا هم افغان حکومت نه دي توانېدلې چې یادې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاص کړي.
د موږ د وبل ولسوالۍ جمعکې څوک چې د مردا د غلط اوس انکه ستولت ته هم نه ورغلې نه دی ویل هغه ولسوالۍ مرکز اوس هم د دولت خلاص کې نه دی.
د خوایره مغه مخ کې چې موږ تاسو خبر وو په کوم تاریخ وو تاریخ مې ذکر کړی نه دی. موږ وخت چې ول د دې انکه او دولت اکتیو نشینی کړی د تاسو پر به هغه ولسوالۍ مرکز نه دی نیول.
د دایمردا د ولسوالۍ پر مرکز هم شاوخوا دوی مېش چې مخ کې وسلوالو طالبانو ډلې زبرید وکړ چې د ولایتي شورا د مسولینو په خبره یاد ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاستول ویده. د یاد برید پر مهال هم د یادې ولسوالۍ د امنیه قمندان په ګډون زیات شمیر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته خو امنیتي مسولینو یې د سکوت خبره رد کړه او مرګ ژوبله یې تایید کړه. اوس هم د دغه ولایت د والی ویان عبدالرحمن منګل دا نه مني چې یادې ولسوالۍ د هغه مهال سکوت کړی وي او تر اوسه د وسلوالو طالبانو سره وي. د ولایتي شورا دغه استازي له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې دغه ولایت د پولیسو تشکیلات ورته زیات کړي څو دغه ولایت د خلکو امنیت په پوره توګه خوندي سي. میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې واخ نه واخت د درنو جګړو شاهد وي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو پر منځنۍ څپه 12.8 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. د افغانستان د مشرانو جرګې د حقوقي چار او تقنینی چارو کمیسیون وایي د ځینو حکومتي چارواکو لخوا د حکومت ضد څرګندونی له دښمن سره مرسته ده. د دغه کمیسیون رئیس غلام محی الدین منصف د اجرایه ریاست دوهم مرستیال دغې وینا په غبرګون کې چې ګواکې حکومت په نامنیو کې شکل دی. ازادي رادیو ته ویل چې د حکومت ضد څرګندونو پر ځای باید په ګډه د وضعیت ښه کېدو ته کار وسی. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د اجرا ریاست د دویم مرستیال لخوا یو ځل بیا د حکومت ضد څرګندونو د افغانستان د ملي شورا د ځینو غړو او حقوق پوهانو سخت غبرګونونه راپارولی دي. د مشرانو جرګې د حقوقي چارو او د تقنینی چارو کمیسون وایي حکومتي چارواکي باید له قانوني احکامو په نظر کې لنیولو پرته څرګندونې ونه کړي. د یاد کمیسون مشر غلام محی الدین منصف د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت له دننه څخه د حکومت ضد څرګندونې ذهنونه مغشوشوي او ډېرې منفي اغیزې لري.
ذوات محترمی که در حکومت کار میکنن چه در رده های بالا قرار دارن
دی وی هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي هغه که په لوړو او که په ټیټو څوکیو دی باید د حکومتي پایو د ټینګولو هڅه وکړي. خداسې څرګندونه لکه استاد محقق چې کوي د هیوادوالو په ذهنونو منفی اغیز کوي او کتر ډډه وشي ډیر ښه کار به وي
اگر خودداری وکړن کار خوب کاج.
دا خبرګونونه داسې مهال را څرګندېږي چې د اجرا ریاست دویم مرستیال تېره ورځ یو ځل بیا تور پورې کړ چې حکومت په افغانستان کې د جګړې د تیزیدو په هڅه کې دی. محمد محقق ویلي د مهمو کارونو پر ځای د حکومت مشران دا وخت د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو سره په بلخ، کندوز او مرکزي سیمو کې په زور ازمایلو لګیا دی. د رسنۍ لخوا په خپاره شوي بیان کې محقق د میدان وردګو د سید آباد په ولسوالۍ د طالبانو د وروستۍ حملې له کبله هم د حکومت په سیاستونو سخت انتقاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې ډېر وخت په حکومت د انتقادونو په اړه په دغه راپور کې د ښاغلي محقق نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. محقق له دې وړاندې هم تر ډېره د حکومت په سیاست او شخصا په ولسمشر غني سخت انتقادونه کړي دي. نوموړی نه یوازې د اجرا ریاست دویم مرستیال دی بلکې د لوی ملي ائتلاف مطرح غړی هم دی. د تیر کال په ایران کې په یو غونډه کې هم د حکومتي پالیسۍ ضد داسې څرګندونې کړې وې چې وروسته بیا ولسمشرۍ ماڼۍ د ده د څرګندونو د پلټنو امر وکړ خو معلومه نه شوه چې یاده مسله کوم ځای ته ورسېده. د محمد محقق لخوا د حکومت ضد بیا څرګندونو سره د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلي ادعا کړې چې محقق په دا ډول پارونکو څرګندونو غواړي د ایران د ګټو په خاطر په افغانستان کې کورنۍ جګړې ته لمن ووهي. خو دا ادعا د اجرا ریاست د دوه مرستیال لخوا رد شوې ده. پوښتنه دا ده چې آیا د ښاغلي محقق دنده لامل شوي چې دغه ډول څرګندونې تعقیب نشي کنه؟ په حقوقي لحاظ نوموړی د انتقاد حق لري. د حقوق پوهانو د ټولنې مرسیال سبحان مصباحی په اړه ازادي راډیو ته وویل
جزا په کوټ کې هغه څوک چې د حکومت په ضد باندې خلک راپاروي جزا لري او دا جرم ګڼل کېږي او داسې کارونه باید ونه شي. یعنې دا څرګندونې جرمي بڼه هم لري خپل ځان ته چې یو څوک باید په هیڅ عنوان باندې د حکومت په ضد باندې هغه نیوکې چې کېږي نیوکې به قانوني کېږي. که چېرته حکومت له خوا نه قانون نقض کېږي بیا دا د مدني ټولنې د ټولو حق ده چې حکومت متوجه کړي.
ښاغلی مصباح وایي د نړۍ په سیاسي، اخلاقي او منطقي قاموس کې هم داسې څه نشته چې یو لوړ پوړی حکومتي چارواکی دې بیا بیا حکومت وګواښي او پرې د انتقادونه وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه سیمه ییزه مسله را واخلو. د پاکستان په سره محکمه کې په ارتداد د یوې تورنې عیسوي ښځې محاکمه روانه ده. آسیا بیبي د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورنه ده او که مجرم وپېژندل سي شایي د مرګ سزا ورکړل سي. اسلامي عقایدو ته سپکاوی هغه جرم دی چې جزا یې د پاکستان د قوانینو له مخې اعدام دی. احمد تکل په دې اړه تفصیل راکوي.
د آسیا بیبي مدافع وکیل سیف الملوک د نن ورځې د محاکمې له غونډې مخکې خوشبیني څرګنده کړه چې دا قضیه به خامخا ګټي. هغه تېره شپه اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل که داسې ونه شي نو د دې قضیې په اړه به د بیا غور غوښتنه وکړي چې دا کار ښایي کلونه وخت ونیسي. سیف الملوک وویل سل په سلو کې ډاډه دی چې آسیا بیبي به برات اخلي ځکه د ده په وینا د هغې یوازینی جرم دا دی چې د 2009 کال د دوبی په یوه توده ورځ کې ځان او څو مزدور کارانو ته د اوبو د راوړو لپاره تللې وه او چې کله یې له مخزن څخه اوبه وڅښلې نو مسلمانې ښځې ورته په غوسه شوې. د سیف الملوک په وینا وروسته د ښځو له آسیې غوښتي دي چې مسلمانه شي خو هغې نه ده منلې. 15 ورځې وروسته څو تنو جنایتکارانو دا په ارتداد تورنه کړه او ورپسې محکمې په اعدام محکومه کړه. د آسیې مدافع وکیل وویل دای به نن د محکمې په غونډه کې ادعا وکړي چې شاهدانو د دروغو شاهدي ورکړې په داسې حال کې چې رښتینی مسلمان دروغ نه وایي. د آسیې بیبي په قضیه کې نړیوالو جدي غبرګونونه وښودل خو په پاکستان کې دننه بیا د اعدام په تطبیق کې ځنډ د هغو توندلارو ډلو انتقادونه وپارول چې د ارتداد د قانون ملاتړ کوي او دا قانون د خپلو دښمنانو پر ضد هم د یوې وسیلې په توګه کاروي. په پاکستان کې حتی له دې میرمنې څخه دفاع خطرناک کار دی. د آسیې د مدافع وکیل د کور لپاره 24 ساعته امنیتي تدابیر نیول شوي دي. سیف الملوک اسوشیتد پرس ته ویلي دي چې د دې قضیې له اخیستو وروسته یې صحت خراب شوی، د وینې فشار یې لوړ دی، خپل شخصي ژوند نه لري او له خلکو پټ ګرځي. په 2011 کال کې د پنجاب د وخت والي سلمان تاثیر چې په دې قضیه کې د آسیې بیبي ملاتړ کاوه، د ممتاز قادری په نوم د خپل یو ساتونکي په ډزو ووژل شو. سیف الملوک د آسیې بیبي وکالت ترلاسه کړی و چې د سلمان تاثیر قاتل په اعدام محکوم او په دار وځړول شو. له هغې ورځې راهیسې د پاکستان میلیونونه خلک ممتاز قادری شهید ګڼي او د هغه قبر ته د زیارت لپاره ورځي. د قادری پلویان په ارتداد د تورنو کسانو اعدام غواړي. د پاکستان زیات شمیر توندلارو ګوندونو په هغو انتخاباتو کې چې په نتیجه کې عمران خان صدر اعظم شو برخه واخیسته، خو که څه هم دا ګوندونه په پاکستان کې زیات پلویان لري، مګر د پخوانیو انتخاباتو په څیر یې په سلو کې له لسو کمې رایې وګټلې.
دوستانو، په پاکستان کې مو د عیسویانو د ستونزو په اړه دغه راپور واورېده. تاسو کولی شئ چې دا او دغه راز نور راپورونه او مقالې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم ولولئ، او د هم د خبرونه مو بیا هم واورئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس به یو ساینسي مسله راواخلو. په یو تازه څېړنه کې معلومه شوې چې په وروستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور 10 متره خوځېدلی دی. دا چې څنګه لاسمت سروان څخه به واورو.
په یوه تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې په وروستۍ پیړۍ کې د مځکې محور 10 متره خوځېدلی دی. د ناسا ساینس پوهان وایي چې د دوی په تازه څېړنو کې معلومه شوې چې په تیره پیړۍ کې د مځکې محور د کال 10 سانتي متره بدل شوی دی او په سلو کلونو کې 100 متره خوځېدلی دی. دوی وایي چې دا تغییر د انسان په ورځني ژوند اغیز نه لري، خو په جی پی ایس د مځکې د څار د سپوږمکۍ او د مځکې د ترویتونونو د دقیقو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره باید هغه محاسبه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څېړونکو سورنیدا ادیکاری او اریک ایونز پخوا هم د اوبو پر بهیر د مځکې د محور د خوځېدو د اغیز د څرنګوالي په اړه څېړنې کړې وې. د دوی په وینا د مځکې د محور د بدلېدو یو دلیل دا دی چې د مځکې پر مخ وزن په متوازن ډول نه دی ویشل شوی. همداراز مځکه بشپړه ګردۍ نه ده او په حقیقت کې یوه بیضوي کره ده، او له همدې کبله د راګرځېدو په مهال په خپل محور کې خوځي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت د شاولي کور د سالي خبره کوم. نو شو وطن کې تقریبا د 15 پر میاشت کې چې واکسین نه دی راغلی، زموږ په ست شخصا زموږ په کلی کې 4-5 کسه د ګوزان مرض وهلي دي. زه غواړم د مرکزي حکومت څخه چې زموږ منځ ته دغه واکسین راولي او دغه اعلان خپور کړي، ان شاء الله واکسین سره به تداوی وشي. السلام علیکم.
السلام علیکم، د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د کرتی عزیز خان کماجیرونو د نوي شارک نوي تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده، او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي، نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي؟ اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بلال منزل کې دی او دغه نه جوړېږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریکه کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې څه نه شو کولای، او تلو ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دغه نمبرې بلال منزل دی او تاسو چې کار پرې وکړئ، ځینې نمبرې درنه مسترده او نمبرې درنه بېرته اخلو. اوس چې کار کوو، اوس دغه چې پولیس راځي او د کار مخه نیسي. تاسو هم هیله ده چې دغه خبر زمونږ ورسوئ او زمونږ دغه مشکل حل شي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو پیغامونه مو واوریدل چې خپل ستونزې زموږ سره شریکې کړي وي. که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې لرئ نو کولی سي د ازادي راډیو ته زنګ وي او زموږ پیغام ثبتون کې داسې ته زنګ وي خپل ستونزې را سره شریکې کړي. ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو له لارې له چارواکو سره شریکوي. دوستانو غواړم دا یادونه وکړم چې تاسو کولی سئ زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم بیا ولولئ او راپورونه او مقالې مو ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com. پښتو خبرونه همدومره وه. دری مجله سلطان محمد سرور درته وړاندې کوي.